لعمله
خصوصي
خصوصي سکتور ته هم درانه مالی زیانونه اوختی دي.
دوی د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې په استوګنو سیمو کې له وسلوالو نښتو ډډه وکړي تر څو ملکي وګړو ته پکې مالی زیانونه وانه وړي. دا چې د کندز سیمه ییزې ادارې له لورې د متضرر شوو خلکو ستونزو ته څومره پاملرنه شوې ده، په دې اړه د کندز د والي وین عصمت الله مرادي راته وویل.
هغه کسانو چې د خپل کورونو غړي له لاسه ورکړي دي، شهید او زخمي شوي دي، هغوی ته هم رسیدګي کی همداشان چا چې کورونه تخریب شوي دي. البته چې په ولاتي برخه کې موږ دومره امکانات نه لرو، نو د مرکز سره البته د بیړنۍ پیښو په وړاندې مبارزې وزارت سره د موضوع شریکه شوې ده، تر څو له مرکز څخه دوی ته هغه امکانات او هغه مرستې ترلاسه کړو، تر څو په دوی باندې هغه مرستې په ولاتي کچه باندې وویشو.
په داسې حال کې په کندز ولایت کې متضرر شوي خلک خپلې ستونزې مطرح کوي چې دا محل د کندز ښار د محاصرې په حال کې دی او د روانو جګړو له امله په زرګونه کورنۍ هم له خپلو مینو څخه بې ځایه شوي دي او روان حالت خلک د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن کړي دي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د آزادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې به د مشهور سندرغاړي ایوب استاد په اړه واورئ چې له اوږدې ناروغۍ وروسته تېره اونۍ وفات شو. په خبرونه کې یو زلمی شاعر او یو هنرمند پیغله د خپل فن په اړه راته غږیږي.
دا خو معاشره ده، بمونو ته ګورم، ډزونو ته ګورم، ماشومانو ته ګورم، د هغه احساسات دي.
فرصتونه چې راته برابر شول ډېر ښه استفاده مې وکړه او په ځان مې باور درلوده.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته خو پیل یې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
سندرغاړی ایوب استاد وفات شو. ایوب استاد د پښتو ژبې هغه خوږ ژبې سندرغاړی و چې کلونه کلونه یې د پښتو کلاسیکي موسیقۍ د پیاوړتیا لپاره کار وکړ چې په اوریدو یې د اصلي موسیقۍ تنده ماتیږي. ایوب استاد د ژوند ډیر کلونه د موسیقۍ ټنګ ټکور او د خوښیو په محفلو کې تیر کړل، خو د ژوند په وروستیو کلونو کې یې له اوږدې ناروغۍ ورنځېده چې بالاخره تیره اونۍ یې له دې دردونو سره مخه وکړه. روح دې ښاد وي. په روانه خپرونه کې د ارواښاد استاد ایوب په اړه راپور هم لرو. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د دې وزارت په هڅو د ملګرو ملتونو د ښوونیزې علمي او فرهنګي ادارې یونسکو د افغانستان په غوښتنه درې ناملموسه فرهنګي میراثونه د ثبت لپاره ومنل. د میناتورۍ هنر د بهزاد سبک د افغانستان په نوم په خپلواکه توګه ثبت شوی. همدا ډول د ورېښمو د تولید او روزنې صنعت افغانستان له آذربایجان، ایران، ترکیه، ترکمنستان او ازبکستان سره په ګډه او د یلدا یا څلیشپه له ایران سره په ګډه په نړیوالو او ناملموسو فرهنګي میراثونو کې د 2022 کال لپاره د ثبت په خاطر ومنل شول. شاعر او لیکوال محمد جلال حقیقت زدران وفات شو. حقیقت زدران چې په خوست کې زیږیدلی و د ژوند ډیره موده یې په سعودي عربستان کې تیره کړې وه او هلته یې د کار ترڅنګ ادبي فعالیتونه هم کول. ارواښاد حقیقت زدران د شاعرۍ ترڅنګ په سیاسي مسایلو لیکنې کولې او مدني فعالیتونه یې هم کول. نوموړی د ژوند په وروستیو کې د یو خصوصي پوهنتون محصل هم و، خو زړه یې ودرېده او د هغو محصلانو د کتار غړی شو چې د فراغت ارمان یې پوره نه شو. د حقیقت زدران جنازه د زمری یا اسد میاشتې په 15 نیټه وشوه او په خپل کلی کې خاورو ته وسپارل شو. روح دې ښاد وي. د طالبانو لخوا د کندهار د مشهور کومیډین او سیمه ایز پولیس فضل محمد چې په خاشه ځوان مشهور و، د نیول کېدو ویډیو او وژنې ګڼ غبرګونونه راپارولي. یوه ویډیو چې په ټولنیزو شبکو کې خپره شوې خی چې خاشزوان د موټر په ورستی سیټ کې ناشته لاسونه یې شاته تړلی او یو طالب وسلوال یې په چپیړو وهي. لوړپوړو دولتي چارواکو، مدني فعالانو، هنرمندانو، د ټولنیزو شبکو کارکونکو او نورو د خاشزوان وژنه په پراخه توګه غندلې ده. د طالبانو یو ویاند قاری یوسف په ټویټر تایید کړی و چې خاشزوان دوی وژلې دي. خو د دې ډلې بل ویاند زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د خاشا وژنه څیړل کیږي چې ولې له محاکمې پرته وژل شوی دی. کومیډین فضل محمد خاشزوان د کندهار ډنډ ولسوالۍ ته تللی و چې اختر له خپلې کورنۍ سره ونمانځي، خو هلته د طالبانو له لورې ونیول شو او بیا وروسته ووژل شو.
د پښتو ژبې ولسی او خوږ ژبې سندرغاړی ایوب استاد د نوي کلونو په عمر مړ. ایوب استاد له کلونو راهیسې د پښتو موسیقۍ د ژوندي ساتلو په برخه کې خدمت کړی، خو د کورنۍ غړي وایي نوموړی له کلونو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و، خو د اقتصادي ستونزو له امله یې د هغه درملنه ونه شوای کړی. د هنر مینوال د ایوب استاد مړینه د پښتو موسیقۍ لپاره لویه ضایع بولي. نور حال په راپور کې.
دا غږ د تل لپاره خاموش شو. د افغانستان د پښتو موسیقۍ په برخه کې وتلی څیره ایوب استاد چې لسیزې د پښتو موسیقۍ د ژوندۍ ساتلو لپاره خدمت وکړ، له اوږدې ناروغۍ وروسته د شاوخوا نوي کلونو په عمر ومړ. د پښتو ژبې د مشهور ولسی سندرغاړي په ماشوموالي کې د موسیقۍ هنر ته مخه کړې وه او شاوخوا ولسیزې په پښتو سندرې ویلې چې له مشهور سندرو یې یوه هم لیونې مینې کړه مشنا له بیابان سره چې خای لک شمیر خلکو یې زمزمه نوي کړي. په ننګرهار کې د هنرمندانو د اتحادې مشر کمینګل وایي ایوب استاد د خپل هنري ژوند په کلونو کې زیات شمیر ځوان سندرغاړي روزلي او د خواږه غږ للارې د ټولنې خلک هیواد پالنې ته هڅول دي. کمینګل په حکومت نیوکه کوي چې پر وخت د ایوب استاد پالنه ونه کړه او د همدی عمله له کلونو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و.
هغه خلکو ته ښکاره ده لړم خراب هیږي چې داسې مشران د لاس دولت نه بیا مننه کوو، خو چې هغونه په کار واغونه نه ده. هندوستان ته لیږلی شو، جرمني ته لیږلی شو، د دې علاج په صحیح طریقه ونه شو. دغسې خلک بیا لکه ایوب استاد دا مشران نه چې درته یاد کړل دا بیا موږ نه شو پیدا کولی. صحیح ده، نور ځوانان به دغه خبره وایي د تیډنګ توډنګ به ډېر پیدا شي. دا په وطن مهین خلک و، په ژبه د پښتو په ژبه مهین خلک، او داسې خلک بیا پیدا کیږي لکه غمزده لکه ایوب نا نور خلک هم چې دا یاد کړه.
ایوب چې خلک ورته لډيري مینه ایوب استاد وایي دوه لونی لري چې کوزه پښتونخوا کې اوسي، خو د تر خم لارې د بندخ لامل یې ونه شو کولای چې د خپل پلار اخیرنۍ دیدن وکړي. د کورنۍ غړي چې اوس مهال په ننګرهار کې اوسي له حکومت ګیلمندي چې پر وخت د هغه د درملنې لپاره نه یوازې هڅه ونه کړي، بلکې د ایوب استاد په جنازه کې د چرواکو د نشتون سربیره د ګوتو په شمیر ولسی خلکو ګډون کړی و.
بس په دې حالات راغی چې نو خوراک نام پاتې شو، اسحاق نام پاتې شو، خو باور وکړه په پښتون باندې سر یې ورکو، خو پښتون د دې خدمت ونه کړو. لس کاله دا په ځای پروتو، چا د دې پښتنه ونه کړو، چا د دې علاج ونه کړو. استاد خدا یو وطن پرست سړی دی، دا ولې په ځای پروت دی په دې لس کالو کې؟ هر سړی براتلو خی استاد جوړې په خیر، بس یو پنځه روپۍ یا لس روپۍ کومه کړه، خپل د دولت نه ګیلمند دی چوالې اخو تا د سیو شخصیتو چې ټول افغانستان د پیژندو.
د کورنۍ یو بل غړی وای ایوب استاد لسیزي د پښتو موسیقۍ د ژوندۍ ساتلو لپاره خدمت وکړه، خو د مرګ تر وخت د خپل کور څختن نشو.
بهتر معلوم دی ټول ته نه کوم زمکا نه کوم کور جائیداد تیس یو خیمه نه لري. غټه ګله چې د دولت نه کی ګله زیاده دی، خو یو ستوره
په حواله رسنیو کې یا مخالکو هم د ایوب استاد مړینې په اړه خوشینی خودلې ده او ویلی دی چې د هغه د سندرو طرز ډیر خوږ او جالب و.
Oh,
ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی هم منی چې ایوب استاد له څو کالو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و. خوګیانی د نوموړي مړینه د پښتو موسیقۍ په برخه کې یولو یا زای بولی.
د ایوب استاد مړینه د پښتو ادب او د حماس لپاره نهایت لوی زای بولو. د هغه څوک چې وطن په وصف او د وطن په بیلابیلو اړخونو باندې هم ټولنه او هم ځوان کول هم راتلونکي نسلونو لپاره ډېر لوی لوی حماسي پرېښي. عین شکل اوس مو هم د فرهنګ موین تقریبا 6000 افغانۍ برحاله د تدفین لپاره برابرې کړې. موږ پر لپسې د دوی همکار پاتې شوي، د دوی خوښ پاتې شوي او بیلابیل وختونه
ایوب استاد د ننګرهار د سرورو دولسوالی اوسیدونکی و چې شاوخوا 90 کال عمر درلود. له تیرو شاوخوا لسو کالو راهیسې د ناروغۍ په بستر پروت و چې له دوو کالو راهیسې د لیدو، غږېدو او په خپل ځواک د ګرځېدو توان له لاسه ورکړی و. ایوب چې خلک ورته له ډېرې مینې ایوب استاد وایي، دوه لوڼې لري چې په کوزه پښتونخوا کې اوسي. خپل په 14 کلنۍ کې هنر ته مخه وکړه او لسندرو ویلو سره یې د بیکچ مینې په برکت د خونو ماو شهرت خاوند او د لزګونو شاګردانو روزونکی و.
آزادی رادیو مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
محبوب جان. محبوب هغه 12 کلن ماشوم دی چې شعر لیکي او تازه یې دره به یو سوال کوم په نوم شعر ټولګه هم چاپ شوې. محبوب د خیبر پښتونخوا اوسیدونکی دی خو کتاب یې په کابل کې چاپ شوی او مخکتنه یې هم همدلته وشوه. دا 12 کلن ماشوم چې اوس د ښوونځي د 5م ټولګي زده کوونکی دی وایي په دې خاطر شعر لیکي چې خپل ولس را بیدار کړي. له محبوب جان محبوب سره مو مرکه کړي چې د نوموړي په شعرونو پیلېږي.
هر ځکه جنگونه په سادونه دي، ځکه خو زخمي زمونږ زړونه دي او مونږ چې د بابا پل سپنه منو ګډ وډ د خوبونو تعبیرونه دي. مونږ چې د بابا پل سپنه منو ګډ وډ د خوبونو تعبیرونه دي. امن مینه مونږ راوستل غواړو بس دغه دوه درې مورمانونه دي. امن مینه مونږ راوستل غواړو بس دغه دوه درې مورمانونه دي. او دا چې تر محبوب را رسېدلی دي دا د دې سړي اوږده لاسونه دي. او یو غزل درسره شریکوم چې ستا خبرې خدای کار دے بخل کنا بخل دی او یا محبوبا زمونگ دانا وی جامی دی پیوندونا پا کمیس پور گندل دی.
محبوب جان محبوب استا سلمڑے شیری ٹول گا چاپ شوا ربا یو سوال کو موننی کابل کی محکتا نوشوا لمړی د نننۍ غونډې پاړه راته وای او د خپل کتاب پاړه
غونډه ډېر خلک وشوله. ډېر مشران ورته خپل وخت راو بخو. ډېر خوشاله شوم ډېر خوشاله شوم. او دا مې کتاب دی د دغه پښتنو تر لاس رسول غواړم، ځکه چې دې کې ماته څه نه ښکاري خو شاید زما د دې کتاب په حواله سره څه پته لګي چې ژوند بدل شي. ډېر خوشاله یم چې دا کتاب مې چاپ شو غونډه شو.
کېدای شي د عمر په اړه په ادبي مرکو کې ډېره خبره ونه شي خو ستاسو عمر ډېر کم دی. له کومه وخته تاسو شاعري را پیل کړه او څنګه راغلی دې خواته؟ یعنې کوم شي مجبور کړی چې تاسو باید راشئ شعر ووایئ یا خپلو خبرو ته د نظم جامې ور واغوندئ؟
اوس دلته کې د وزیرشه پشتاج باندې یوه خبره وکړله او دغه خبره وکړه چې پلار کار له لاړ شي د بچي انتظار یې پلار ته. خو چې کله هغه سترګې پټې کړې د دې دنیا نه، بیا انتظار نه وي، بیا غمی، بیا دردېدلې حالات دي، بیا غریبي، بیا غربت دي. دغه د پلار مخ د وجې والله زه چې دې خلکو ته وګورم خفم شم، خوشحاله شم، خوشحاله په دې شم چې شکر دی چې پلار دشته دی، خفه په دې شم چې ما ویژه خدای زما نه دی ولي اغستم، خو اوس الله پاک په خپلو کارونو ښه پوهېږي. دا خو معاشره ده، بمونو ته ګورم، ډزونو ته ګورم، ماشومانو ته ګورم، دا هغې احساسات دي. او دا 90% چې کوم دی دا خو الخام دی. که حمزه بابا یو خبره کوله وی، که شاعرانو جوړېدلو په نړۍ کې بار یو سړی شاعر نو شاعران جوړیږي نه، شاعران پیدا کیږي.
ستا د عمر کسان کیدای شي له دغو مسایلو حتی خبر هم نه وي، یا د دغو مسایلو په وړاندې دومره حساس هم نه وي. هغوی کیدای شي په خپلو لوبو کې لا مصروف وي، لوبې ورته ډېرې اهمې وي.
دا زه ډېر ځان دپاره د خوشحالۍ خبره ګڼم چې زه الله پاک شاعر پیدا کړی یم، شعر پیدا کړم. دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې ما باندې دغه پیرزو شي، ډېر خوشحاله یم. نور ماشومان خو نه، زمان خخ ماشومان شته په دې معاشره کې، زمان خټې لندې پکې، هغې ته به سپورټ نه ملو شوی، هغه به د غربت د وجې په خپله غریبۍ کې لت پتي. نو غواړم چې ټول دغه خښه وکړي چې دغه ماشومانو ته سپورټ ورکړي.
کور کې خلک درته وایي چې شاعري وکړه که نه درته وایي چې د ښوونځي درسونه دې ووایه؟
بس اول خو منې کولم، اوس خو مې نشي منې کول، اوس راته نه وایي. زه وي چې کوم ځای کې مشاعري او مشر ورور م راته وایي چې زه به دې بوزمه، خو اوس ستا دومره الله عزت درکو او دومره سلک ډېر خلکو وپېژندې، اوس لازمي ځم.
یو شعر به اوس درنه واورو.
ځمکې ته ټیټ شوم، د اسمان نه مې معافي وغوښته. ځمکې ته ټیټ شوم، د اسمان نه مې معافي وغوښته. جانان خپه شو، ټول جهان نه مې معافي وغوښته. او ما د دې خپلې بې وسۍ اسخار څه داسې وکړو چې لیونۍ شو، ګریوان نه مې معافي وغوښته. او زه ځان ته خپله په خپو پرېوتم چې ممې کړم، زه ځان ته خپله په خپو پرېوتم چې ممې کړم، هم د خپل سوري هم د ځان نه مې معافي وغوښته. نه مې رقیب نه مې جانان و خریبار، خپه شو د ځان دننه مې ګل جان نه مې معافي وغوښته.
ستاسو د ویلو اندازم جلا دی، خلک یې خوښوي. یعنی چا ته مو وکتل یا چا دا در وښودل چې شعر دغسې ووایه؟
غان یو خبره ده چې زه خو په خوله باندې خبرې کوم، ټیک ده، زه تاسو ته دا کومې خبرې کوم پوهېږي، پوهېږي، بالکل پرې پوهېږي. خو چې زه تاسو ته دا لاسو خوځوم او په لاسونو درته ووایم چې دا شي دې ته وایو، او دا خبره داسې ده، هغه بیا جدا خوند کوي، بیا جدا په یو سړي باندې هغه اثر غورځي، بیا جدا خوند دی. نو دغه خبره مې د چا نه اورېدلې وه، نو بس شکر دی اوس پوهېږم نه چې څنګه یې خوځوم او په خپله خوځي را خوځي.
یعنی ته فکر کوې که د شعر ویلو سره هغه احساس هم مل شي نو دا تاثیر به لا ډېر زیات وي؟
ډېر ښه، ډېر ښه. همداسې
د شعر په اړه مثال څومره تیوري کا مطالعه مو کړې چې شعر څه وي، صنعتونه پکې څه وي، کوم مسایلو ته پکې پام وشي؟ یعنی د شعر د تیوري په اړه مو هم مطالعه کړې که نه یوازې شعرونه مو لوستي؟
ډېره مطالعه کوم، ډېر کتابونه ګورم، شکر دی چې وخت راته ملو شي، بالکل ګورم. او دا خو دا ځینې شاعران چې کمی دی سکولم نه ویل، مکتب نه ویل، او یو شعر تعلیم هم نه یو، نه په شعر باندې داسې خاص پوهېږي. خو شعر وي سړی وایي چې ده ته څومره واوا وکړم، خو چې مطالعه ورسره وکړي هغه بیا جدا خوند کوي، چې تعلیم ورسره وکړي بیا ډېر خوند کوي. نو سلګه ډېره کومه لګیا.
ښه شعر ستا په نظر کوم شعر دی؟
ښه شعر هغه شعر دی چې کوم باندې د بیدارۍ چې دا خبرې پکې، چې خپل کام ته پکې یو دعوت ورکړي. شعر هغه ښه شعر دی چې کوم انقلاب راولي. انقلاب خو د زندانه شروع کیږي، هر یو کار د خپل ځانه شروع کیږي. نو هغه شعر ښه شعر دی چې چاته پکې د بیدارۍ آواز ورکړي.
د چا له شاعرۍ ډېر زیات متاثره شوی یاست؟
غني بابا.
ولې ترې متاثره شوی له غني خان څخه؟
زما خوښ دی، بې انتخابه خوښ دی، شعر شعر دی، په معیار پوره دی، او د بیدارۍ شعر دی. را روان وخت کې والله که زه ووایم چې ډېر وختونه تیر شي، ډېر وختونه تیر شي، غني خان به د پښتنو نه هېر نه شي.
ستاسې عمر 12 کاله دی، ستاسې په څېر به نور ماشومان، نور تنکي ځوانان هم وي چې دا هیله به یې په زړه کې وي چې یو څه ولیکي، سټیج ته ودرېږي، کتاب یې چاپ شي. هغو ته ستا خبره څه ده؟
دغه پیغام به ورته ورکړم چې کوم ماشوم کې ټیلنټي په کار د شغلا سپورت ورشي هغه را بیدار شي کتاب شي بل خلک شدي چې دومره کتابونه بچاپ کې خوده پښتون کا خپل ټیلنټ اوخو دغه ماشوم کرا بیدار شو او یو څه شرونه وي اغلب ان شاء الله ډیر سپورت کول دا پښتنه ورکی خو چې په کوم ماشوم کې ټیلنټ دا پیغام ورته ورکوم سره خپل ټیلنټ کارا کې دنیا ته خوای خپل ټیلنټ بیا به ان شاء الله
یعنی ځان دې ګوخه کوینه داسې
ځان دې غلی کوینه را یو نار دی چته کې انقلاب دراولي
بالکل اڅ چلری هغه باید ثابت کړي چې ما کې دا څه شته د هنر لرم د مراکې پای و ستا په یو شعر سره وکړو
یو د درې شعر درته کې ډالې کوم په ډېر مینه باندې چې چند خان وو شو یارانو بدنګل چې یاران و په یو تل تلل د ژوندورا کې هیڅ قدر پات نه وو مونږ به مړی پس د مرګ نه ژوند او د غنن چې مافیا دی قبضه گروپ دی دی په بیا باندې مړی لامبول په جمعات کې په لومبي شپ کې ولاړ په بازار کې به بوتان هم خرڅول او دوی محبوب تر نه کوچ راټولول د چکل وګنا شباب شربل دا غړاله دی وزرته چې ځان لا رخی رخی گریوان ګندما ډیر زیات زور شوی دی خپل توان ګندما او نه پورکی ګزان لزلم شین کوس په دزرارې ورمان ګندما نه پوره کیږي ځان له زړه مې شین کو اوس په د زړه ور یو ارمان ګنډمه او چې پښتانه په یو چغه غون کړو ته یک هزار او زه قربان ګنډمه او د خپل بابا په پټ شپه بزما نن به د لره او بر افغان ګنډمه محبوب غم سره بلد یم دومره په خوشاله باندې خپکان ګنډمه
ډیره ډیره مننه
خوشاله شه ډیره مننه
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د نه ختم
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبه په ورځ اته بجې ل آزادی رادیو
لکه څنګه چې د ژوند ټول اړخونه د ټولنې وضعیت متاثر کوي دغه ادبیات هم له دې تاثر لري نه پاتې کیږي د افغانستان د تیرو څلوېښتو کلونو ادبیاتو ته که یو ځغلنده کتنه وشي نو تر هر څه مخکې به د جګړې او روان ناورین تصویرونه پکې ولیدل شي د افغانستان اروزګان هغه ولایت دی چې کله یوې خوا جګړې پکې د پخوا په پرتله فرهنګي فعالیتونه پیکه کړي بله خوا د دې ولایت شاعران او لیکوالي مجبور کړي چې یوازې د جګړو کیسې وکړي او د ژوند نور ښایستونه یې له یاده ووځي په دې اړه نور حال په راپور کې
په اروزګان ولایت کې شاعران لیکوالان ادبپالان او نور فرهنګیان وایي په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله ادبي هڅې پڅسیوی دی او د زړونو د بڑاس د استولو لپاره لارې نه لري دی وای په دغه ولایت کې دری او یا هم څلور کلونو مخکې به په میاشت او یا هم په یو کال کې یو شه مشایره جوړیدل چې د اورزګان ولایت د فرهنګیانو ترڅنګ به د هیواد د نور ولایتونو د پالانو او لیکوالانو هم پکې ګډون کولی خوس نسته لړلې د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکو شاعر او لیکوال محمد زاده اخترزی چې په زرګونه شعرونه لیکلي ازادي راډیو ته ویل چې نه یوازې په مرکز کې د بهڅې کم رنگسوي بلکې په ولسوالۍ کې هم په ورته حالات کې دي نو موړی وای په دهراوت ولسوالۍ کې بلدی وړاندې د سلیمان تخ بابا په نوم کلنی مشاعره جوړیده او بل به هم میاشتنی مشاعره جوړیده خو ایل چې رودری کلون رئیس د شاعرانه مجلسونو په ټاپه درېدلې دي
د روزګان ولایت یو جان ځپلې ولایت مستشې خپل ولایت ټول ټاپیو او بل خبره دا غوښته چې دوه کوټ سره په کار کې دي سره پاتم نو دا ولایت چې موږ په خپل ولسوالې کې د سیمان تخت په نامه په خو یو ادبي بهیر وو چې یو مشاعره په کال کې جوړول او د پمیاش کې نو اوس بدبختانه وایم چې دا کارونه ټول د دې جنگ د وجې څخه بس نو دا به څه ودی او هغه خلک چې خپل بس به ورو بلا د دې مشاعري د لارې څخه نيستي هغه اوس دغه سپاکد
په اورزګان ولایت کې دوی رسمي مشاعري سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي چې وای د اورزګان ژغ په نوم کلنی مشاعره ده چې هر کال د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ترسره کیږي، او یو بل د سلیمان تخ بابا په نوم کلنی مشاعره ده چې دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې ترسره کیږي. په یادو مشاعرو کې د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ د هیواد د یو شمیر نورو ولایتونو فرهنګیانو او لیکوالانو هم ګډون کولی. محمد زاده اخترزی یو له هغه شاعرانو دی چې اوس د جګړو لامل د خپل سیمه بي ځای سوی، او په دې راوت ولسوالۍ کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تیروي. خو د شاغلی اخترزی زیات شعرونه چې د هیواد د پروسنۍ ناخوالو راڅرخي د خپل زړه بڑاس اوس د سوشل میډیا له لارې باسي.
زه پښتونم، د سولې طرفدارم، زه جنگ نه غواړم، د جنگ څخه ډارم. دا چې جنگ می پر وطن دی دا د بل په لمسون کیږي. زه تر هاچا پوهیږم، زما کور پکې سوځيږي، هم ورکیږم.
په اورزګان ولایت کې روانو جګړو نه یوازې ادبي هڅې کمرنګ کړي، بلکې شاعرانی ماړیستلېږي چې د مینې له شعرونو مخه شو کړي او د جګړې څخه د کرکې پاړه شعرونه ولیکي. د دغه ولایت شاعران او لیکوالان وایي په خوا به یې زیاتې لیکنې د مینې پاړه وي، خو وایي اوس مینه ترې ورکه سوې ده او زیات د تنهایی او د جګړو پاړه شعرونه لیکي. ځوان شاعر غلام نبی شجاع له دې وړاندې په اورزګان ولایت کې د مینې په شاعر مشهور وو، خو اوس یې ټولې لیکنې د جګړې څخه پر کرکې دي او مینه ترې ورکه سوې ده. شجاع د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په دغه ولایت کې روانو جګړو شاعران هم تر خپل تاثیر لاندې راوستل دي.
شاعران هم د دغه جګړو تر تاثیر لاندې راغلي دي. هر څه چې لیکي هغه بیا هم د جنگ د پاره لیکي، چې جنگ مکوي، جنگ من کوي، یعنی هر څه چې لیکي تباهي ده، بربادي ده، بیا هم پر دغه محور باندې راسر کړه. ځکه د ټولنې اوسنۍ اړتیا همدا ده چې جنگ ودرول شي. نو شاعران هم په دې برخه کې ځمال مورستي لیکنه هم د جنگ په موري ده. زه در سره سول او ته جنگ کوي، دا په کوم قانون، په کوم فرهنګ کوي، او خپل بچي په خپل تور وژنلا دا ور باندې ظلم او کننګ کوي.
د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د شاعرانو خبري تاییدوي، خو وايي دوی هڅه کوي چې ادبي بهیرونه فعال وساتي. د یادی اداري مشر احمد زلاند ازادي راډیو ته ویل چې دغه بهیرونه په مرکز ترینکوټ کې د پخوا په څیر عادي روان دي، خو د خلکو ګډون د لارو د تړل کېدو لامل پکښې کې کم دي.
په هر میاشت کې موږ ادبي بهیر په خپل ریاست کې لرو، که څه هم په لومړی کې ډېرې کسانو زړه نه ورته شکوي، خو د خوشي ځای دی چې دغه څو میاشتې چې هر میاشت پر لپسې موږ د ادبي بهیر مجلس جوړوو چې شاعران په لسګونو شاعران، یعنی په سلګونو باندې مینوال شاعران، لیکوالان او د ادب مینوال ګډون بکښ کې. پروان کال کې بم حادثه وکړو چې د مختلفو عنوانو تر لاندې د روزګان ولسونو ته مشاعرې جوړې کو.
زلان زیاتوی چې دی په یاد میاشتنی مشاعره کې د پونتون د استاد په مرسته د مشاعرې ګډون کوونکو ته چې تازه یې شاعري ته مخه کړې وي، د شعرونو د لیکلو په برخه کې زده کړې هم ورکوي، او د غراز غوره شاعر لیکونکو ته جایزه هم ورکوي. خو د اورزګان ولایت یو شمیر نور شاعران به وایي چې دوی ځکه له لیکونو لاس اخیستي او یا هم په ادبي مجلسونو کې ګډون نه کوي چې د شکیل لور ورته ګواښونه سوي دي. د چنې غشتل نمونه واخیستل سي، لشکيلو خو څخه غشتنه وکړه چې شاعران پریږدي چې د هیواد وسنۍ حالات په رښتینه توګه خلکو ته د شعر په ژبه وشي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 3.15.
د افغانستان په سینما کې د انجونو کمښت سبب شوی وو چې یا خو نارینه د خزینه و رول ولوبوي او یا هم فلم جوړونکي له بهر انجونې راولي چې په افغاني فلمونو او سیریالونو کې کار وکړي. خو اوس داسې انجونې شته چې غواړي نارینه او بهرنۍ انجونې دوی ته مخه ورکړي او دوی د افغان انجونو او میرمنو رول ولوبوي. له دې ځوانو هنرمندانو یوه هم محال واک ده چې په فلمونو او سیریالونو کې کار کوي. نوموړي د دې ترڅنګ خیریه فعالیتونه هم کوي. د ازادي راډیو مجلې د خپرونې په دې برخه کې مو د محال واک د مرکې اورېدو ته رابولم.
محال واک د کوم ځینې پیل وکړ؟
د کوم زینا شروع و څنګه یې زور تبایس شو چې سینما خواته راشي. هر انسان په ژوند کې کله چې غواړي یو مسلک شروع کړي، یو مسلک ته راشي، هغه دا ولنه د ځان سره یو خیال لري، یو تصور لري، یو فکر لري چې زړه د غزای ته ورسېږم. زه هم په پاولو کې کله چې به یوازې ما تناچې به ما به ځان سره اکټ کول، ځان سره به خبرې کولې، ځان نه مسو نفر جوړول، سو کریکټر هم جوړول، یو به مخه کریکټر یا به بد کریکټر، بیا به آینه ته ودرېدلم او هلته به تمثیل کوو، او ټول کورنۍ به هم زلدلم، ټول به د ډېر په شوق به لیدل چې دا یو مصرفیت لري چې ځان آینه سره مصرفه کوي. یعنی هغه ماشومتوب و، او زه همیشه یو فرصت پسې ګرځېدلم چې زه خپل د ماشومتوب خوبونه په حقیقت تبدیل کړم، کله چې لویږم. او ما دا کار ډېر ښه کولای شو، د خپل فرصتونه چې راته برابر شول ډېر ښه استفاده مې وکړه. او خبره دا وه چې په ځان مې باور درلوده، او ما ویل چې که ته دومره یو شي سره مینه لرې چې مثلا ته شپې ورځ له هغې سره ویده کېږي، شپې ورځ ته مثلا اکټ کوې، د هغې په خوبونه کې یو یو ذهن کې همدا چې ته ځان سره خبرې کوې، نو د هغې له خاطره باید مشکلات هم سړی وزغمي. نو ما ته فرصتونه پیدا شول، او خوشبخته په دې وم چې په اول کې ما ته له ما سره ډېر ښه خلک، ډېر ښه انسانان روبرو شول چې زه یې یعنی که مکمله هم نو ما زه یې مکمله کړم.
کله چې ته راغلی سینما ته، نو کوم ستونزو سره مخامخ شوې په فامیل کې، په ټولنه کې؟
هر مېرمن چې غواړي کار وکړي، یا هیڅ بیرون کار نه کړی، بیا لکه ما غوندې یو نجلۍ چې ما بیرون کار نه کړی، فقط درس مې ویلی، داسې خلکو ته سخته ده چې بیرون ته راشي کار وکړي، د جامې سره نابلده اوسېږي، له خلکو سره نابلده اوسېږي، کورنۍ د تر ټولو لوی خند کورنۍ ګرځي، ځکه هغوی ته د هغوی اولاد یا هغوی ستا تشویش کوي چې کله بیرون کوي. هغه بیا په داسې حالت کې چې زموږ د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی، خو زه فکر کوم چې باید موږ د هر څه سره وجنګیږو. تر ننه پورې موږ ډېر شیان لاسته نه دي راوړي، ډېر شیان موږ د ځان خاطر نه دي کړي، مګر ما ژوند کې ما همیشه غوښتل چې زه یو ځای ولرم، یو مقام ولرم، د هغې له خاطر ما ډېر شیان زغملي دي. زما په لاره کې هم ډېر مشکلات راغلي، مګر ما همیشه هغوی ته خندلي، داسې ډېر جدي فکر ورته نه دی کړی، کنه ډېر ډېر غټ مشکلات ما ته راغلي دي. نو خنډ او مشکلات شته دي هر چاته، مګر مبارزه د هر شي سره، ځکه چې مونږ خپل د ځان خاطر یو خوب کورو، او دغه خوب د پوره کولو خاطر به ته خوب کورې، نو ته مجبور چې هغه خاطر هر څوک چې هغه خوب خپل پرختیا مبدل کړي. نو که زه نن مبارزه کوم، یا هغه وخت مبارزه کوم، نو هغه من د ځان خاطر کول چې زه نن په دې ځای کې یم.
د اول نه چې ته سینما خواته راغلې، نو کورنۍ دې تاسو ولاړه و کنه؟
باور کې ما سره چا مشکل نه درلود، مګر د سمنو چې څوک دې ما تشویق کړي کار ته. مثلا ما ته ویل چې سید تستاو د کار سره علاقه اوسي، کې خوشبخته زموږ کورنۍ ډېره روشن فکر کورنۍ د ټول به کې درس ویل دی، ټول حتی مور می ټول، مګر خبره ده چې هغه به ما ته ویل چې ستا کوم کار شته کې دا کار د غلط نه دی، خو په دې جامعه کې چې موږ یو دلته غلط دی، دلته که غلط هم نه تا پورې خبرې راځي، خو د کورنۍ تشویشونه شته دي. او ما له دې خبرو سره ډېره زیاته مبارزه کړې ده، حتی شاید دوه کاله درې کاله ما دې خبرو سره مبارزه کړې چې هر څه مې تېر کړي، دا خبرې مې تېرې کړي. هغوی ما ته نه ویلي چې ستا دا کار غلط دی، مګر ویلي چې په افغاني جامعه کې ستا دا کار غلط دی. او ما هم ورسره دا کول چې بالاخره داسې ورځ راشي چې دوی ما باندې باور وکړي او پوه شي چې زما کار صحیح دی، که افغاني جامعه غلط ده نو موږ مسؤول شو دا جامعه جوړه کړو.
که چې تاسو سینما کې کار کوئ، خو کې نور څه مصروفیت لري؟
د سینما خو کې زه خلکو سره کومک کوم، مرسته کوم، ځکه سینما زما یو شوق او یو جوش و چې هغه تر ننه هم دی. مګر هغه کوم د زړه ارامتیا چې ده، چې ته یو چېرته ځې یو کار کوې ارامېږي، هغه فقط په دې کې چې ته د خپل خلکو سره اوسېږي، د مظلوم خلکو سره دې اوسېږي، ستا یو د خیر لاس خلکو ته ورسېږي. زه تقریبا یو نیم کال کېږي زه په کابل فنس چینل کې کار کوم، دلته د یو ځوانانو یو لس نفری ځوانان دلته مونږ یو ګروپ مو جوړ کړی دی، او دی کې هر څوک فقط دا مطلب لري چې څنګه خیر وکړي، خیر ورسی خلکو ته. زما مطلب هم کله چې یعنی فرصتونه ډېر کم دي چې سینما کې زه کار وکړم، نو راغلی یم دلته خیریه کارونه هم کوم. زمونږ هیوادوال چې کوم خارج کې دي یا کوم افغانستان کې، دوی پیسې رالیږي، بیا مونږ خپرونې ثبتو، بیا د خلکو یا د ماشومانو زه خپله یو خپرونه لرم د ارزو کودک په نوم باندې، د هغوی کې چې ماشوم هر هیله وکړي نو هغه هیله ورته پوره کوو، او دا ټول کار زمونږ هیوادوال کوي. فقط یو څوک باید وسیږي چې دوی لیډرشپ ورته وکړي، یا د هر څه منظم کړي چې زمونږ یو ګروپ دی او دا ټول کارونه مونږ کوو. یعنی ډېر خیریه کارونه مو کړي دي، نو دې کې زما زه خپله راحتي کې ما او خوشاله یم چې په دې کار کې یم.
د دې په خوا کې تاسو مدلنګ هم لکه چې کار کوي، د دې په اکلام لکه کېدای شي موږ ته معلومات راکړي؟
کله چې سینما کې اوسېږي نو خامخا باید مدلنګ هم وکړي، دا ضروري امر نه دی، مګر زما د فیشن سره هم ډېره علاقه وه. د فیشن سره مې ځکه علاقه وه ځکه چې زمونږ افغاني لباس فکر کوم د نړۍ تر ټولو ښایسته لباس افغاني لباس دی، او هغه چې کله افغاني میرمنې واغوندي یو ډېر متفاوت ښایست ورته بخښي. نو د هغې خاطر موډلنګ هم زما فقط د دې خاطر او دلیل یې دا و چې زه موډلنګ ته راشم او فقط د افغانستان اصلي لباس زه نمایش ته ورکړم. کېږي به چې تر ننه هم زه همیشه د افغانستان اصلي لباس نمایش ته وړاندې کوم، او د افغاني کالو موډلنګ کوم.
ډېر ښه، ستاسو لاسته راوړنې څه دي؟ څومره مثلا فلمونو کې کار کړی، سیریالونو کې؟
ما تر اوسه پورې په څلور سیریالونو کې کار کړی دی په همدې 500 کالو کې، او تقریبا پنځه فلم ویلای شم که غلط نه کوم، پنځه فلم کې کار کړی چې تر دې ډېر لاسته راوړنې دي. د شرخي سرخ فلم دی چې ډېر نمایش خوړلی په هر فیسټیوالونو کې، خارجي فیسټیوالونو کې ډېر نمایش خوړلی دی، جایزې هم اخیستې دي. او د همدې سره شلتر خانی ام په نوم باندې ما فلم چې هغې کې مې هم یوه جایزه واخیستله، او هغه فلم باندې موږ ډېر محنت کړی او ډېر کار مو ورباندې کړی او زحمت مو ډېر ورباندې کړی، او ما هیله درلودله چې هغه فلم به بالاخره یو ورځ نه یو ورځ جایزه اخلي. زه ورته منتظره وم چې بالاخره د هغې فلم نه ماته جایزه راکړل شوه.
کوم نقش کې ته ډېر ځان راحت احساس کوي، منفي مثبت؟
نقشونه د هنر پیشې له خاطره نقشونه دومره فرق نه کوي چې هر نقشي، مګر دا چې یو نقش ستا خپل کرکټر ته نږدې اوسېږي نو هغې سره به ډېر راحت اوسېږي. معلوم دا یو خبره ده. خو زه زیاتره په آرامه نقشونو کې احساس کوم چې راحت یم، او د دې سره شوخ نقشونه هم ما بازی کړی دي، شوخ رولونه مې هم لوبولې دي، لکه ریا سریال کې زه شوخ هم ما، او یعنی هر رول چې ما ته راکول شي زه کولای شم، خو آرامه رولونه کې راحت یم.
ستاسو د راتلونکي هدف څه دی؟ چې راتلونکي کې به درس وایي هم دی هنر کې به مخکې ځای کې؟
زه هیله لرم چې افغانستان کې صلح راشي، رخل په دې وضعیت کې چې یو داس چې لږ ګرام شي، او زه خپل تعلیم زه خپل لا شي پوهنتون ته ځم، زه پوهنتون خپل په افغانستان کې خلاص کوم، دلته دکتورا واخلم په هر بخش کې چې درس وایم، بعد لاغې نه د ځوانانو له خاطر یو کار وکم. حاکم ځوانان چې ډېر علاقه لري چې سینما ته راشي، کار وکړي، فلمونو کې کار وکړي، یو لاره دوی ته پیدا کړم، یا چې دوی راشي مستقیم مثلا درس وایي، د سینما درس وایي. په افغانستان کې متاسفانه فقط کابل پوهنتون دی چې د سینما درس ورکړي، تیاتر درس ورکړي، نور هیڅ کورس نه لري چې دوی د سینما درس وایي، یا هیڅ کوم بل ځای ته نه دی جوړ شوی چې دوی هلته لاړ شي د سینما درس وایي، بیا مستقیم راشي سینما کې کار وکړي. یعنی دوی په ځان باندې لږ کار وکړي. مثلا موږ د انګلیسي کورسونه لرو، موږ د کارګاه خیاطي کورسونه لرو، یا د همداسې کارګاګان ډېرې دي، مګر د سینما له خاطر تر اوسه پورې چا فکر نه دی کړی. خو زه هیله لرم که یو ورځ ما وکولی شو، توان مې و، خدای ته توان راکړی و، نو زه به حتماً داسې یو څه جوړم چې هغې کې هغه ځوانان، هغه مېرمنې، هغه نجونې چې د سینما علاقه لري ما څخه راشي، دلته درس ووایي، د سینما درس ووایي، بیا زه دوی یو پل وسیږم چې دوی سینما ته یا فلمونو ته دوی ورمعرفي کړم. که زه خپله د خپل تجربې نه وایم، که آرامی نه اوسیږي افغانستان کې. نو نه فنا سینما د ښځو او ځوانانو لپاره بلکې هر کار بل به سخت اوسیږي فکر کوم. خو که وطن مو آرام شي نو ځوانان به تر سینما هم تر هر کار نور پورې هم ډېر توانایي او ډېر استعدادونه لري چې ډېر کارونه نور به وکړي خو چې وطن مو آرام شي. ډېره مننه. ډېره مننه ستاسو.
آزادی رادیویی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبې په ورځ اته بجې له آزادی رادیو.
درنو اوریدونکو دا واده دی ونې د آزادی رادیوي مجله چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا خو وخت ولرئ. دے خبرو باندھ تیگا کے دا جنہیں دخدے او در سلو منا پدے خبرو باندھ تیگا کے دا پل نازکی شنڈے سل سے او پل نازکی شنڈے سل سے بس پسند رو باندھ تیگا کے دا جنہیں دخدے او در سلو منا دے خبرو باندھ تیگا کیرا ہم زولو پخازو پریوزی چی آئینی نئے حیا کولا اس دے ابلیس پا دروازو پریوزی جنے دا خودے او دا رسول منا پا دے خبرو باندی تیگا کیدا سوزڑنو کی اور نہ کرے ستا ارادے لتا ترے نلوڑے ستا بلا سنو تا اسمان راشی خدا زمان پزڑگی نزیگی چپ خائست دے امتحان راشی من غریبانیو منگ حس نلرو تد وطن خوبو نتسلاوینی پکر بلا کی ٹکے دلے گلے یاد گلشن خوبون تلاوینی جنے دا خودے او دا رسول منا پدے خبرو باندے تیگا کے دا
خيستا ګډې زمونږ نه ده.